شنبه د سنبله دوهمه د اگست چلر بشتمه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیل شو او د ماښام تر وروستیو د خبرونه په منځنۍ څپه دولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ازادي راډیو د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 3.15 هم خبريږي. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخه ده او زه احمد شیبری د شفیق عیار په تخنیکي لارښوونه مختوړم. سهار مو بخیر. په دې خبري مجله کې موړاندې په قطر کې د امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې له پرمختګ خبره وو چې یو شمېر سرچینې وایي شایي روسي موافقې ته ډېر وخت پاتې نه وي. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه په بلخ کې امنیتي چارواکي د لسکونو طالبانو د وشلو ادعا کوي. ایران وی له فرانسې سره د خپل اټومي پروګرام د ژغورنې لپاره ګټوري خبرې کړي او واشنگتن او پیکینګ یو ځل بیا د یو بل پر صادراتو تعرفې زیات کړي. د خبرونو تفصیل په شمال زون کې د 209 هم شاهین قلی اردو مسولینو ویلي چې شپږ پېته وسلوال طالبان په بلخ کې په روسیې هوایي حملو کې وشل شوي او شپږ تنه زخمیان شوي دي. د شاهین قلی اردو په خبر پاڼه کې چې پرون خبره شوې ویل شوي چې د بلخ په زاري ولسوالۍ کې هوایي حملې شوي دي. په بیان کې ویل شوي چې عملیات د افغانستان امنیتي قوا وکړي او د وسلوالو طالبانو پر اډو بمبارد هم د افغانستان خپلو جنگي جټ الوتکو کړي دي. د 209 شاهین قلی اردو په بیان کې ویل شوي چې په دې عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو زیات قمندانان وژل شوي دي. په عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو د وسلو یو ډیپو او 15 موټر سایکل هم تخریب شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د ولسی جرګې د شکایتونو د کمیسیون مشر وای دوی ته تر اوسه په دې اړه چې د یو شمېر دولتي مامورینو معاشونه په وخت نه ورکول کېږي چا شکایت نه دی کړی. محمد صادق قادری ازادي راډیو ته وویل چې دوی کولی شي چې د ملي شورا د دوبنۍ رخصتۍ تر پای وروسته د هغو وزارتونو چارواکي وروغواړي چې خپلو مامورینو ته په وخت تنخوا نه ده ورکړي. محمد صادق قادری وایي دی وای موږ کولی شو چې د کورنیو چارو دفاع وزارت، ملي امنیت او د معلولینو د چارو وزارت چارواکي را وغواړو چې مامورینو ته معاشونه په وخت نه رسیږي. دوی باید زموږ پوځیانو ته چې د جګړې په سره اور کې وخت تیروي ځواب ورکړي. د افغانستان د ملي دفاعي ځواکونو جنو غړیو ازادي راډیو ته له مختلفو ولایتونو په تیرو وختونو کې شکایت کړی چې پر وخت معاش نه ورسیږي. د افغانستان حکومتي ادارې وایي چې تنخواه مامورینو ته ورکول کېږي خو په ځینې لری پرتو سیمو کې د تخنیکي ستونزو له کبله په دې پروسه کې ځنډ پېښېږي. د افغانستان د ولسي جرګې د شکایتونو د کمیسیون مشر وویل چې تر یوې بلې اونۍ پورې د دوبنۍ رخصتۍ پای ته رسیږي او کله چې ولسي جرګې بیا کار پیل کړ دا مسله به بحث ته وړاندې کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف ویلي چې د 2015 میلادي کال د اټومي موافقې د ژغورنې لپاره د فرانسې له جمهور رئیس ایمانوئل مکرون سره اغیزمنې خبرې کړې دي. جواد ظریف او مکرون پرون په پاریس کې وکتل. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د فرانسې خبري اژانس ته وویل President Macron and President Rouhani have been speaking to each other over the phone. دوی وايي د فرانسې ولسمشر ماکرون او د ایران ولسمشر روحانی له تیرو څو اونیو راهیسې خبرې سره کوي. د دې خبرو هدف دا دی چې څنګه مشکوله شو چې دا تړون خوندې کړو ځکه چې اروپایي لوري له تړون سره سم د هغه پلي کېدو ته ژمن دی. د ایران یو شمېر رسنیو د ظریف په حواله ویلي چې له ماکرون سره تر کتنې وروسته فرانسې او ایران د موافقې د عملي کولو په اړه ځینې وړاندیزونه هم کړي دي. د امریکا متحده ایالاتونو تیر کال له ایران سره له اټومي موافقه د وټلو اعلان وکړ. د امریکا دې کار د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ د اټومي موافقه د لغوه کېدو خطر رامنځته کړ خو د موافقه اروپایي اړخونه هڅه کوي چې وې شخوري. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر له چین سره د روان تجارتي کړکیچ په جواب کې امریکایي کمپنیو ته امر کړی چې له چین ووځي. په روسي وکال کې د چین او امریکا ترمنځ تجارتي ناندریو نړیوال مالی مارکیټ ته ټکان ورکړی دی. ډانلډ ټرمپ پرون پر ټویټر ولیکل زموږ د ستري امریکا شرکتونو ته له دې شیبي امر کیږي چې ژر تر ژره د چین بدیل پیدا کړي د دې په ګډون چې خپل شرکتونه کور ته راوړي او خپل مالونه د امریکا په متحده ایالاتونو کې تولید کړي. له حقوقي او قانوني اړخه جمهور رئیس ترامپ نشوي کولای چې امریکایي شرکتونه په بیړني ډول د چین تحریم تړ کړي. وروسته ولسمشر ترامپ وویل چې دوی به د نږدې 550 میلیارد ډالر په ارزښت پر چینایي مالونو تعرفې 15% لوړې کړي. تر دې مخکې چین د امریکا د 15 میلیارد ډالر په ارزښت مالونو باندې تعرفې زیاتې کړې وې. شمالي کوریا نن خپل ختی ساحل ته دوه توغندي چې د لنډ واټن بالستیک شکاري وشتلې دي. د پیونګیانګ د لوري د توغندیو نوې ازموینه ده چې د جنوبي کوریا او جاپان د اندېښنې سبب شوې ده. د جاپان سمندرغاړي ځواکونو نن وویل د شمالي کوریا له لورې د یو مشکوک بالستیک توغندي ازموینه تشخیص کړې ده. د جنوبي کوریا پوځ هم ویلي دي چې پیونګیانګ د خپل شرقي ساحل په لورې دوه توغندي توغولي دي. که چیرته د شمالي کوریا د نننیو ازموینو خبرونه تایید شي، دا به په نږدې یوې میاشتې کې اووم ځل وي چې شمالي کوریا د توغندیو ورته ازموینه کوي. دا سجی رډو سهارنۍ خبری مجله اوري. په دوحې کې د امریکایي پلاوی او طالبانو په خبرو کې د پرمختګونو خبرونه را رسیدلې.
ما د دواړو لوري څخه دا واورېدل چې په اکثریت موردونو باندې موافقه شوې ده.
وړاندې به په خبرونه کې د دې تفصیل درکړو. د حقوقي چارو د کارپو کبیر رنجبر نظر مو اخیسته چې د سولې او انتخاباتو په اړه وایي.
دغه موضوع چې مطرح ده چې سوله باید وشي او وروسته انتخابات یا انتخابات وشي وروسته سوله، دا هیڅ منطق نه لري. دې لپاره چې هیڅ وخت کې انتخابات منتفي کوي نه سوله.
نړیوالو چاپي خپرونو ته په کتنه کې د طالبانو په اړه یو مطلب خپور شوی چې له ډلهیزو رسنیو چې له ټولنیزو رسنیو څرنګه استفاده کوي، او د خپرونې په وروستیو کې د ژوند رنګونه پروګرام لرو.
دا نقشه دی لرګی ده او تارونه د مختلف رنگونه د تارونه دي، دا اوسپنه میخونه دي.
په قطر کې د سهار 5 بجې او نږدې 40 دقیقې دي. پلازمینه دوحه تیر شپه نا وختم د امریکایي پلاوی او طالبانو د سولې د خبرو د نهم پړاو قربانه و. دا پلا خبری د پنځشنبې پروس پیل شوه. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت چارواکي د فرانسې اژانس ته ویلي چې د زلمی خلیلزاد په مشي امریکایي پلاوی د سولې په خبرو کې پرمختګ کړی دی. خو د دې چارواکي په وینا چونو مینه د اخیستل شوی راغلی دي چې د دانش ویلې چې په پاتې مسایلو به موافقه تومره وختونه سي. شغل خلیلزاد هڅه کوي چې د افغانستان د شاوخوا تلسکلنې جګړې د پای ته رسیدو لپاره له طالبانو سره معامله وکړي. فرشته جلالزی راپور لري.
په قطر کې د افغانستان د سولې په اړه مذاکره کوونکي په اکثر موارد موافقه ته رسیدلي او په جزئیاتو خبرې کوي. د امریکا او سوالو طالبانو د سیاسي اساس ترمنځ د خبرو د نهم پړاو دوهم دور پرون پیل شو. په دوحه کې د امریکا غږ رادیو خبریال ایوب خاورین ازادي رادیو ته وویل چې بیګنۍ مذاکره په ګروپی ډول وي. ایوب خاورین په دوحه کې د خبرو دواړو خواو ته د سرچینو په حواله وویل چې د سولې د موافقه تر لاسلیک شای ډیر کم وخت پاتې وي.
ما د دواړو لوري څخه دا واورېدل چې په اکثریت موردونو باندې موافقه شوې ده، او دا کېدای شي په راتلونکو دوه درې غونډو کې. دا دوه درې غونډې کېدای شي په یوه ورځ کې وشي، کېدای شي په دوه ورځو کې وشي. دغه پاته مسایل به حل شي. دا ما د دواړو خواو نه په همدغو ټکیو باندې واورېدل تاسو چې وایم. نو دا د راتلونکو یو دوه ورځو خبره ده. خو دا هم ویل چې حتمي نه ده چې دغه موافقه دلته اعلان شي. موافقه به وشي، اما اعلان کېدی شي په کابل کې وشي، کېدی شي واشنګټن کې وشي، کېدی شي په اوسلو کې وشي چېرته ټاکل شوي ده، یا دا کوشش کېږي چې هلته به د افغاني غونډه وشي. نو په همغه ځای کېدی شي اعلان شي.
ایوب خاورین ته په دوحه کې د امریکایي لوري سرچینو ویلي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد بل دوحې کابل ته ولاړ سي. مذاکره پرون د ماښام تر لمانځه وروسته پیل شوې او تر نیمې شپې غونډې کېده. زلمی خلیلزاد د خبرو په دې دور کې له مولا عبدالغنی برادر سره مخامخ دی. د نړیوالو خبری اژانسونو په حواله د امریکا متحده ایالات غواړي چې د سپتمبر تر لومړۍ نیټې د سولې و موافقه لاسلیک شي. کدا سی وشي دا به د افغانستان د جمهور ریاست تر ټاکنو چې د سپتمبر د 28 مینه ټیل لپاره پلان شوی دی مخکوي.
د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو ته په ورنشتي کېدو او په قطر کې له وسلوالو طالبانو سره د امریکا د سولې د خبرو له ګړنی کېدو سره د افغان ولسمشر په ګډون ډیرو سیاسي چیرو او نورو لوریو په دې وروستیو کې د انتخاباتو او سولې په اړه مختلف نظرونه څرګند کړي دي. د افغانستان ولسمشر انتخاباتو ته نږدې 15 اونۍ پاتې دي. نوریاس نوري په دې ارتباط د حقوقي چارو له کارپوه او د افغانستان د ډیموکرات حقوق پوهانو د ټولنې له مشر کبیر رنجبر سره مرکه کړې او نوموړی یې په دې اړه چې انتخابات لومړی توب لري که سوله د هغه نظر اخیسته.
اصلا مګر ټول مسایل ټول موضوعات باید د قانون په چوکاټ کې وڅېړو. یو وخت موږ داسې یو پایلې ته رسېږو چې په هغې کې څوک نشي ویلی چې ولې دا رقم یو عمل موږ اجرا کوو. که انتخابات یو عمل پر بنا چې هغه یوه ستونزه منځته راځي چې هغه په واک د هیچا کې نه ده ځنډېږي، نو د ولسي جرګې کار موده هم د قانون د روحیې پر بنا باید تمدید شي، غیر له خلا منځته راځي د مقر نه کوي. همداسې د ولسمشر ټاکنې هم که په یو علت باندې نه دایرېږي او ځنډېږي، نو ولسمشر خپل کار ته ادامه ورکوي. غیر له هغه هماغه موضوع ده چې اجرایه قوه د ټول مشرۍ پاتې کېږي او یوه قوه د درې ګونې قواوو فلجېږي.
خو رنجبر صاحب، موضوع د انتخاباتو دلته د طالبانو سره د سولې په خبرو کې دغه مطرح کېږي، داسې هم ویل کېږي چې طالبانو یو غوښتنه ممکن دا وي چې دغه انتخابات باید ونه شي، یو موقته اداره باید رامنځته شي. دلته موضوع د انتخاباتو مطرح ده، وشي که ونه شي؟
زه پوه شولم. اوس په دغه موږ د نظام او دولت په چوکاټ کې موږ له مختلفو هغه مخالفو قوتونو سره مخالفینو سره د سولې مذاکرات باید مخکې بوځو، لکه چې ښاغلي حکمتیار سره موږ دغه مذاکرات مخکې بوتلل او یو مثبته پایله یې درلودله. همداسې نور قوتونه که دا طالبان دي یا نور مخالفین دي، هغوی غواړي چې سوله وکړي، غواړي چې دا وینتو نه خاتمه پیدا کړي، نو دوی غیر له دې چې له دولت سره مذاکره وکړي او یو پایلې ته ورسېږي بله لار نه لري. دغه دولت باندې خو انتقادات دي، ټول وایي چې دا یو غیر مشروع دولت دی، سره لکه چې زه له دې سره موافق نه یم. ولې دغه دواړو لیډرانو رهبرانو چې دا حکومت یې جوړ کړي، که ښاغلی غني و که ښاغلی عبدالله، دوی میلیونونه رایې واخیستلې د خلکو او دوی ګډ یو حکومت جوړ کړ. نو دغه حکومت موده معینه ده، مشخصه ده، په اساسي قانون کې د همدغه اساسي قانون پر بنا باید ټول ټاکنې له سره وشي، تر هغه مشرتابه بیا مشروعیت پیدا شي د خلکو د واک د انتقال په پایله کې. اوس دغه موضوع چې مطرح ده چې سوله باید وشي او وروسته انتخابات یا انتخابات وشي وروسته سوله، دا هیڅ منطق نه لري. د دې لپاره چې هیڅ وخت کې انتخابات منتفي کوي نه سوله. سوله سره تضاد او مخالفت نه لري. یو دولت باید، یو حاکمیت باید مشروعیت پیدا کړي قوي.
بله، اشرف غنی هم په دې باندې ټینګار کړی چې راتلونکی ولسمشر باید یو قوي مشروعیت څخه برخمن وي او د انتخابات په نتیجه کې رامنځته کېدای شي. خو د افغانستان د تیرو انتخاباتو هغه د 2014 کال ته په پام سره چې لانجمن شول، ډیر وغځېدل، ښایي له ډیرو سیاسینو سره دغه موضوع مطرح شوی وي چې ممکن دغه راتلونکي انتخابات هم ورته سرنوشت سره مخامخ شي. د سولې خبرې به هم داسې اوږدې شي، څوک به د خبرو کولو صلاحیت نه لري د افغانستان له لورې، د حکومت له لورې، او نه به د پرېکړو صلاحیت ولري که انتخابات هم داسې لانجمن شول او میاشتو وخت ونیو.
دا خو هماغه موضوع ده چې هغه وخت کې هم موافق نه وم د حقوقو د یو شاگرد په هیڅ چې هغه نه لانجه جوړه شي. که چا غوښتل چې موږ یې نه منو، هغه باید قانون پرې تطبیق شوی و او هغه رقم دوه ګونی حکومت باید نه وم منځته راغلی.
همدغه انتخاباتو په پام سره خلک بې باوره دي په انتخاباتو باندې چې انتخابات به په شفاف ډول ترسره شي او نتایج به هغه ښکېل لوري ومني. دلته خبره ده اصلا
نه، خو موږ خلک او یو تعداد سیاسیون سره خلطوو، ګډوو. خلک هېڅ وخت بې باوره نه دي په انتخاباتو. دغه تطبیقات دي د یو تعداد سیاسیونو لخوا، هغه سیاسیون چې هغوی دي دا مخالفت کوي له انتخابات سره، دا افراد او اشخاص او ډلې تپلې دي، د خلکو ملاتړ نه لري. دوه لارې دي، یا به موږ جمهوریت نه دفاع کوو، حمایت کوو، یعنی جمهوریت یعنی ټاکنې، یعنی د خلکو ارادې په پایله کې یو حاکمیت نه سرهتک او موقته اداره یا سرپرست اداره، هر نوم چې بیږدي. دا دا مفهوم لري چې خلک بیا موږ حاشیې ته شروع، خلکو باندې بیا تحمیلوو یوه ډله تپنه چې هغه هېڅ نوع مشروعیت له خلکو نه نه اخلي. بیا به همدغه زورواکان وي، همدغه چې اوس معمولا د خارجي زمون پارتنران هم له موږ سره جلسات کوي، د هغوی نظریات غواړي. همغه زورواکان دي چې هغه یقینا لویه ستونزه یې په همدغه 3 کالو کې منځ سره وړي او هغوی بیا تحمیلېږي.
حقوق پو کبیر رنجبر.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
نړیوالو چاپی خبرونو لټولنیزو رسنیو د طالبانو د استفادې او په افغانستان کې د ملکیانو د مرجوب لپاره لیکنې خبرې کړې دي. د چاپی خبرونو ته صفی الله سنګزی کتنه کوي.
واشنگتن پوسټ لیکلی طالبانو تغییر کړی په عامه اړیکو کې ښه شوي. په دې مقاله کې راغلی طالبان د فیسبوک او ټویټر په څیر له ټولنیزو شبکو په استفادې په افغانستان کې دننه او بهر خلکو ته خپلې نوې څیرې ښیي. په دوام کې لولو لویدیځې رسنۍ د ځوانو طالب جګړه مارو د کرکټ د لوبو کیسې کوي او دا چې حکومتي سرتیرو ته د مذهبي مراسمو او جشنونو پر وخت په غاړه ورځي. خو د مقالې لیکوال په دې باور دی چې دا بدلون یوازې په عامه اړیکو کې ښکاره کیږي. په دوام کې راغلی متحده ایالاتونه د سولې داسې یوې هوکړې ته رسیدل غواړي چې د خپل تاریخ تر ټولو اوږده جګړه پرې پای ته ورسوي. واشنگتن پوسټ لیکلی د طالبانو د ظاهري بدلون منل ښایي د سولې یو تړون ته په رسیدو کې ګټور تمام شي. خو د لیکوال باور دا دی چې دومره هم باید په ټولنیزو شبکو کې د طالبانو په فعالیتونو زړه ونه بایلو، ځکه نننی طالبان ښایي له مخکې ډېر ښه وپوهیږي چې څنګه ساده لوحه نړیوالو ته خپل پیغام ورسوي. لیکوال وایي طالبان هماغه طالبان دي. د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد له طالبانو سره نهم دور خبرې همدا اونۍ د قطر په پلازمینه دوحه کې پیل کړې دي. هیله دا ښکاره کیږي چې د سپتمبر تر لومړۍ نیټې مخکې له طالبانو سره یوه هوکړه وشي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په تېرې یوه اونۍ کې د افغان ملکانو او دولت پلوي ځواکونو د مرګ ژوبلې په اړه یوه مقاله لیکلې. د ورځپاڼې په لیکنه د اګست له 14 تر 22 لږ تر لږه 103 افغان ملکان او 15 دولت پلوي ځواکونه وژل شوي. په مقاله کې راغلي دا یوازې هغه شمیرې دي چې د نیویارک ټایمز خبریالانو پرې راپورونه ورکړي. د مرګ ژوبلو هغه شمیرې پکې نشته چې افغان حکومت او طالبانو یې یو بل ته راولو ادا وکړي. په دې موده کې د اگست 13 هغه نیټه یاد شوې چې پکې ملکیانو ته تر ټولو زیاته مرګ ژوبله اوخته. د کابل د وادونو په یو تالار کې د ځانمرګ بریټ په نتیجه کې چې مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یا داعش ومانه، اتیا ملکیان وژل شول او نږدې 200 نور ټپیان شول. د همدې لوی مرګ ژوبله په خاطر افغان ولسمشر اشرف غنی د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو د سلمي کلیزې رسمي جشن له دوشنبه نه چهارشنبه ته وځنډاوه. د نیویارک ټایمز د مقالې په یو برخه کې په فاریاب کې د اگست په 21 د دوو امریکایي سرتیرو وژل کېدو ته هم اشاره شوې. د ورځپاڼې په لیکنه د امریکایي ځانګړي ځواکونه داسې وخت په فاریاب کې د عملیاتو پر مهال وژل شول چې امریکایي مرکزي پلاوی له طالبانو سره خبرې له سره پیل کړي.
نړیوال بانک د افغانستان د سولې تر احتمالي موافقې وروسته د اقتصادي پروګرامونو د پلانونو لپاره د نړیوالو او افغان همکارانو مشورې راټولوي. دا غوښتنه له نړیوال بانک څخه تیر کال د جنوا په غونډه کې شوې وه. تفصیل د فریبا ظاهر په راپور کې.
نړیوال بانک پر داسې یو پلان کار کوي چې وکولی سي د افغانستان د سولې تر احتمالي توافق وروسته په دې هیواد کې اقتصادي پراختیا ډاډمنه او د هغو کسانو لپاره کاري زمینه برابره کړي چې د اقتصادي ستونزو له کبله له وسلوالو ډلو سره یو ځای کېدو ته اړ شوي دي. دغه اداره د یو اغیزمن پلان د جوړېدو په هدف د خپلو نړیوالو او افغان همکارانو سلام مشورې او نظریې راټولوي. که څه هم دغه ادارې پر خپله ویبپاڼه لیکلي چې تر اوسه د مشورو او نظریاتو لومړنۍ مسوده جوړه شوې ده، خو د دوی په خبره لا هم نورو پراخو سلام مشورو ته اړتیا ده. دا سلام مشورې د اگست له 22 پیل شوې دي. د دغه بانک چارواکي وایي د خپلو همکارانو د نظریو راټولولو او تنظیم لپاره یې څو سندونه پر خپله ویبپاڼه خپره کړي دي. په افغانستان کې د نړیوال بانک مشر هنري کیرالی په یو خبره کړې ویډیوي پیغام کې ویلي چې په دې برخه کې یې هڅې پر څو برخو متمرکز دي. دوی په لومړي ګام کې غواړو وښیو چې د سولې تړون کولی سي د باثبات اقتصادي ودې او انکشاف لپاره فرصت رامنځته کړي او دا موضوع په جګړه کې د ټولو ښکېلو خواو په ګټه ده. دوهم، موږ غواړو یو لړ داسې اصول او لومړیتوبونه په نښه کړو چې له سیاسي هوکړې وروسته یې پر بنسټ د اقتصادي ودې پروګرام د پلانولو لپاره اړینې او ګټورې پریکړې وکړو. بالاخره موږ دا مهال د داسې اقتصادي طرحو په راټولولو پسې یو چې په افغانستان کې د سولې ساتلو او سوکالۍ لپاره زمینه مساعده کړي. شغلی کرالی زیاته کړې چې په دې بهیر کې د نړیوال بانک دنده په تحلیل او تخنیکی سلام مشورو پورې محدوده ده او په خبره یې دوی د شکل اړخونو ترمنځ د سولې په مذاکراتو کې هیڅ رول نه لري. د دغه ادارې چارواکي هغه اقتصادي پلان اغیزمن او بریالی بولي چې د افغانانو د اړتیاو پر بنسټ جوړ شوی وي. په پام کې ده د سلام مشورو او نظریو راټولولو بهیر تر هغه وخت دوام وکړي چې د سولې تر احتمالي توافق وروسته د اقتصادي اقتصادي پروګرامونو په اړه پریکړې کیږي. د دغه بانک په راپور کې چې تیره میلادي میاشت افغانستان د اقتصادي پرمختګ په اړه خپور سو، راغلی چې اټکل کیږي په 2020 کال کې د دې هیواد اقتصادي ودې سطح 3.2% او په 2021 میلادي کال کې 3.5% لوړ سي. خو په هغه راپور کې دا هم ویل سوي و چې په افغانستان کې د بېوزلۍ او بیکاری سطحې د ټیټولو لپاره لا ډېرې اقتصادي ودې ته اړتیا ده. د دغې ادارې موندنې ښیي چې افغانستان د لا ډېرې اقتصادي ودې لپاره ظرفیت لري، خو لوړې ودې ته د رسېدو لپاره ځانګړي شرایط باید برابر سي. پر امنیتي او اقلیمي ستونزو سربېره فساد او د مالي سرچینو ناسم مدیریت د اقتصادي ودې د ډېروالي پر وړاندې له لویو خنډونو بلل سوي دي.
ازادي راډیو لوونه ترو
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې د انتخاباتو په ورځ به 2000 د رای ورکولو مرکزونه د امنیتي دلایلو له امله تړلې وي. د افغانستان انتخاباتو ته نږدې 15 وخت پاتې دی. خاطر پر دې سل کابل راپور لري.
په داسې حال کې چې شاوخوا 40 ورځ د ولسمشۍ ټاکنو ته پاتې، خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ټاکنو په ورځ د 2000 د رای ورکونې د مرکزونو له تړل کېدو خبر ورکوي. عبدالعزیز ابراهیم د ټاکنو خپلواک کمیسیون له وایندویانو څخه د جمعې په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونو د معلوماتو له مخې دغه مرکزونه په هغه سیمو کې دي چې د امنیتي ګواښونو ګراف پکې لوړ دی. د ویډیو ټاکنو خپلواک کمیسیون امنیتی ادارو ته د 2355 مرکزونو د امنیت د ټینګښت وړاندیز کړی. امنیتی ادارو د څېړنو وروسته ویلي چې کولای شي د 5303 مرکزونو امنیت ټینګ کړي. د راپورونو په اساس دغه تړل شوي مرکزونه ډیری برخه په فراه، کندوز، غزنی، هلمند، جوزجان، زابل او سرپل ولایتونو کې دي. دا چې د دې مرکزونو له تړل کېدو سره به څومره افغانان د رای ورکونې له نعمت څخه بې برخې پاتې کېږي د ټاکنو خپلواک کمیسیون په اړه څه نه وایي. د کمیسیون چارواکو په وینا تړل شوي مرکزونه د هغو مرکزونو له ډلې دي چې پخوا پکې د رای اچونې نوملیکنه شوې وه. په همدې حال کې د ټاکنو پر سر یو شمېر نظر بنسټونه وایي چې د دې مرکزونو په تړل کېدو سره به د ټاکنو سرتاسریتوب او مشروعیت تر پوښتنې لاندې لاړ شي. د افغانستان د آزادو عادلانه ټاکنو بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل
که دا چې په امنیتی دلایل عمل نه په انتخاباتو کې خلک محرومه کیږي د نکنه ورد او د موږ غوښتنې دا چې باید حکومت او د امنیتی سکتور خپل هڅې وکړي او کمیسیون او کمیسیون په دې اړه باندې بس کړی شو چې د امنیتي پوښښ هغه سایتره پراخه شي او خلکو ته د ټاکنو کې برخه اخیستنې فرصت مساعد شي که چېرته تکانات سره کیږي.
ټاکل شوی ولسمشۍ ټاکنې د میزان په شپږمه نیټه ترسره شي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون په خبره دغه پروسې ته شاوخوا 9 میلیون افغانان نوملیکنه کړي او د دې نوملیکنې په اساس به د رای ورکونې صندوقونو ته د رای د استعمال لپاره ځي. همداشان ولس نوماندانو ولسمشۍ ټاکنو ته د محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله په شمول ځانونه نوماند کړي.
القاعده شبکې د پاکستان پر امنیتي ځواکونو تور پوری کړی چې د دوی د مشر ایمن الزواهری شزاینه ولیده. جزئیات د فرشته جلالزی پر راپور کې
د القاعده د افراطی ډلې رهبری پرون یو بیان خپور کړی او په دې بیان کې لیکلي چې د پاکستان خائنو امنیتي ځواکونو یو کال مخکې د ایمن الزواهری شزا او څو نور کسان چې له وزیرستان د سختو بمباریو له امله وتل نیولې دي. په بیان کې لیکل شوی موږ د پاکستان حکومت د هغوی خائن پوځ او د هغوی امریکایي لارښودونکو د هغوی د جنایتکارو فعالیتونو مسؤل ګڼو. د پاکستان حکومت تر اوسه په دې مسله غبرګون نه دی څرګند کړی. ایمان الزواهری په خټه مصرای دی. کله چې د امریکا خاصو ځواکونو په 2011 میلادي کال کې د پاکستان په بټاباد سیمه کې په پوځي عملیاتو کې اسامه بن لادن مړ کړ، ایمان الزواهری د القاعده مشر وټاکل سو. باور پر دې دی چې ایمان الزواهری هم په سیمه کې پټ دی. اسامه بن لادن چې په خټه د سعودي عربستان وو د القاعده شبکې بنسټ ایښودونکی و. په امریکا کې د سپتمبر د 11 تر خونړیو حمله وروسته د القاعده شبکه مسؤوله وګڼل سوه او کله چې د امریکا متحدو ایالاتو په افغانستان کې د تروریزم پر ضد جګړه پیل کړه اسامه بن لادن بې درکه شو. سره دې چې پاکستان د تروریزم پر ضد په دې جنگ کې د امریکا له اساسي متحدانو ګڼل کېدو، په 2018 میلادي کال کې د امریکا خاصو ځواکونو ته جوته سو چې اسامه بن لادن په بټاباد کې او د هغه د وژلو لپاره خاص عملیات وکړل. د القاعده شبکې د دوهم مشر ایمان الزواهری د موقعیت په اړه معلومات نه دي خبره شوې. د زواهری د شدید نیول کېدو په اړه د اسوسییټډ پرس خبري اژانس پر رپورټ کې نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. په رپورت کې دا هم نه دی ویل سوي چې د زواهری شذي او ورسره نورو کسانو په وزیرستان کې څه کول او څومره موده هلته اوسېدل. په رپورت کې دا هم نه دی ویل شوي چې د پاکستان امنیتي ځواکونو هغوی چیرته یا په کومو شرایطو ساتلي دي.
په شمال زون کې د 259 شاهین قلی اردو مسولینو پرون وویل چې شپوش په توسروال طالبان په بلخ کې په وروستیو هوایي حملو کې وژل شوي. د افغانستان د ولسي جرګې د شکایتونو د کمیسیون مشر وایي چې تر یوې اونۍ پورې چې د دوی دوبنۍ رخصتۍ پای ته رسیږي شایي د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د چارواکو استجواب وکړي چې ولې خلکو ته په وخت معاش نه رسي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویلی چې د 2015 میلادي کال د اټومي موافقې د ژغورنې لپاره د فرانسې له جمهور رئیس ماکرون سره اغیزمنې خبرې کړې. د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس له چین سره د روان تجارتي کړکیچ په ځواب کې امریکایي کمپنیو ته امر کړی چې له چین ووځي. د ژوند رنګونه پروګرام لرو او وړاندې ساجر راډیو ته ساسو یو شمېر رسیدلې سمې سنلولو.
دا ژوند رنگونه
دوستانه منګه د البته په نمایشګاه کې یو دلته دلته په نمایشګاه کې ډېر تازه شیان دي. د کورنۍ د کور په خاطر باندې هم دارنګه پلاس جوړ شوې دي ډېر ارزانه او د تارونه ګټه پورته شوې هم دارنګه د کوکونه او د تختینه.
د مانوم شبیر احمد حمید ده د صنایع دستي او کارمند يم.
ته من ګورو چې ډېر عادي شیان دي کنه اوس څنګه کوي شي چې د عادي شیانو نه خپل کور ته تازه د پاره شیان جوړ کو؟
دوی کولای شي چې د راهنمایګان شتاوس په انټرنیټ کې دي په نورو ځایونو کې دي د وګوري او هغه تعقیب کې جوړ کې ساده.
دل دوست افغانستان نقشه خیره کنه دا نقشه چینه جوړه شوی ده.
دا نقشه دی لرګی ده او تارونه دی مختلف رنگونه دي تارونه دي دا اوسپنه میخونه دي
او دلته د افغانستان د لسمه کلیز په بیاړ لوګو جوړه شوی ده نخانه جوړه شوی البته دا څنګه جوړه شوی ده؟
دا دي مواد بالکل یو رقم ده لیاواز د شی په تفاوت کې دا تارونه دي کوکې دي او تختونه دي.
دا ډیر ارزانه تمام شوی می
ارزانه تمامي کې خلک ډیر او سلغ واړي.
دا د ګډی کې کده د الماری د پاره تازین د پردې شینه جوړ شوی
دا هو په شروع کې دا نقاشي سوی دا اما غا د ګودی ګکانو دادی وېختان اعلان دادی یو ګودی وېختانو مونږ دې کې شرش کړل دوا صاحب کونه مکس شوی دی د 3 دی او د 2 دی ټیکس مکس شکل مکس شوی دا اوس
د کور د پرسم په درد خوري
او ډیر په درد خوري لګ تاسو کولای شئ چې پارزانه قیمت کې او شای جوړه کې په خپل کور کې او داغه شونه چې باطل کیږي هغه نور ته هم جنجال جوړيږي شاروالي او هر نو موضوعات په کې پیدا کیږي دا خپل استفاده کې نو هم د اقتصادي بنا کومه کیږي او د تکور تازینم کیږي پکې
مثلا د ګول ده د شي جوړ شوی
دا یو بوتلو د مربا او بیکارو دام جالیو د سرمیزی هغه بیکار سیوی و لیک سي جاي هغه موشي خورلې و نور واخستل پدې کې و مان کړل یو دوه ګولې په سر مکه خو دلا ګلدان
د ترازو دي خبره شو دلته سپوګمې د استوري دي دغه څه
دا ما هغه شاید تارونه دي د کې لیک ګروپ هم کار سوي دا چې هغه تیارې کې بیا روشني ورکي
دا د الماریګانو تزین د پاره د دیوال د تزین د پاره آینه دلته دا غینه بو ګورو
کول شي چې خلک د په هغه تشناب کې استفاده کوي په خپل کور کې استفاده کوي دا خزو د پاره ډیر خشای دا یو خدای خطر لیک کم ده
میزارایش د پاره
کم میزارایش د پاره کم ده خطر به دي خطر کم ده چې دا آینه چې دا د لیک ځای نیولې دا نور ځای نه تار دي کدا مات سي دون هغه خطرې مشکلات ځان ته نه جوړي ستاره او مهتاب د ستاره مهتاب هم په کور کې دا څوک چې نیوی نیوی واده کړی وي دا شینه ډیر استفاده کوي چې مهتاب وسی کې کور کې دا بیا هغه چې روشنی ورکې شپه کې بیا د ګروپ خاوم خاطر هم استفاده کیږي
کله شي البته د توفی په قسم هم څوک یو شل ته جوړ کی توفی ورکې چاته
وا حتمان حتمان دا تاسو توفی ورکې خپل کور نه ته
ډیر مننه کوم.
د شون رنگونه پروګرام مریم توخي وړاندې کړ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
قدیر تکین لیکي د سولې پروسه په اساس پړاو کې روانه ده خو مهمه مسله دا ده چې په دې پروسه کې د افغانانو ګټ خوندې شي. خپلواک ساپای د لغمان د علیشنګ څخه لیکي د سولې خبرې ډېرې اوشتې شوې. نور محمد حقیار له چانجیب څخه لیکي نور باید د سولې د دې مذاکرو موافقه ژر اعلان شي. بشیر حبیبزای لعصری لیکی خدای دی وکړي چې د سولې نه هم پړاو خبري نتیجه ورکړي. حکمت حماس له نادالی څخه لیکي تر سولې مخکې باید انتخابات وشي. حقیار له کندهار لیکي د طالبانو خبري مثبتې او د ولسمشر اشرف غنی خبري منفي دي. اتل له زابل لیکي هغه کاندیدان چې له ماتې وار له مخه ویریږي پر انتخاباتو شک کوي.